په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې بیا هم زه فریبا صاحب تاسو قربانم. نن د 1995 کال د کابیا هوت میشتې نه منېټه په افغانستان کې د افغان دفاع او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده. په دې مناسبت افغان حکومت د ځواکونو د سرشندونو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د قربانیانو کورنۍ او معلولینو ته 28 میلیون افغانۍ منظور کړي. دغه راز د افغانستان حزب اسلامي له انتقاد به مهم خبر کړی چې وايي افغان حکومت کابل ته دغه ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار تر راتګ لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. د هر څه بهتر خبرونو وروسته واورو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي چې سمندري ځواکونه په بریالیتوب سره یو نوی میزایل آزمویلی دی او اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو کال نور هم تمدید کړي. دا به وروسته واورو. د افغانستان خبر نو بلمړی له ناجیه سپید خبر.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رايي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه کمیسون د دلیل انشاء د مشر ټاکلو په تړاو یو نوی لست اجازه جمهوریت ته لیږلې. د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه نوی پیخي ثبت شوی. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی نه دی نیولی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی او باید ترې غلط تفسیر ونه شي. ښاغلی غنی نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځې په مناسبت په وینا کې ویل هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې ډګر دی دغه هیلې ته به ونه رسیږي.
افغانستان برای هیچ کشور دیگه خطر.
دوی افغانستان هیڅ کوم هیوا ته غوښ نه دی، خو هغه کسان چې فکر کوي افغانستان د جګړې په ډګر بدلولای شي دغه بدمرغه هیله به پوره نه شي. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت افغان حکومت ته سپارلی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پر افغان حکومت انتقاد کوي چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د دغه حزب یو ویان حمید عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم له استلو پرته د سولې توافقنامې پر یوې مادي هم عمل نه دی کړی.
بر اساس وعده هایی که
کومې ژمنې چې حکومت موږ ته راکړې وي داسې ښکاري دي چې ژر عملي کیږي، خو له هغې نیټې څخه تر اوسه وینو چې یوه ژمنه هم عملي نه شوه. د همدې له امله حکمتیار صاحب منتظر دی چې افغان حکومت یو غبرګون وښیي او ثابته کړي چې د توافقنامې موادو ته ژمن دي.
تر دې مخکې حزب اسلامي ویلي و چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ نیټه د هود د میاشتې له شلمې څخه مخکې کړه شوې ده، خو اوس دغه حزب وایي تر هغې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې توافقنامې د موادو منلو ته ښه نیت ونښي حکمتیار به کابل ته رانشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر ټاکلو په تړاو یو نوی لیست جمهوری ریاست ته سپارلی. د دغه کمیسون ویان ګلاجان بدی سیاد نن ازادي رادیو ته ویل چې د پخوانی لیست په اړه د دغه کمیسون ټولو کمیشنرانو د نظر توافق نه درلود، خو په نوی لیست د کمیسون د مشر پرته ټولو شپږو کمیشنرانو لاسلیک کړی او جمهوری ریاست ته یې استولی. او د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي د هیواد په سویلي ولایتونو کې د پولیو دوه پیخي ثبت شوې دي. دغه وزارت د پولیو ضد د سانګې مشر ګلاخان ایوب نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
2013 کال کې وګه دوه د پولیو مثبت پیخي لرو. لومړنۍ پیخه چې دا هغه د کندهار ولایت د کندهار د ښار د لوی ولی نه ده. دویمه پیخه چې دا هغه د نهر سراج ولسوالۍ چې د هلمند ولایت پورې تړاو لري.
نوموړي همدارنګ ویل چې سر لننه د پولیو د مخنیوي لپاره د دوی کمپاینونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې پیل شوي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال الدین څخه اوري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه امریکا ته د مهاجرینو په ناغوښتونکو د ورتګ په اړه نوی فرمان لاسلیک کړی. اسوسییټډ پریس د ټرمپ د ادارې د یوه لوړ رتبه چارواکي په حواله چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلوده دا څرګندونې خپرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی شان سپایسر ویلي ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ دا فرمان لاسلیک کړي، خو ځنډ له دې امله راغی چې موږ غواړو دا فرمان تر لاسلیک وروسته شاملي سي. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وایي سمندري ځواکونه یې په بریالیتوب یو نوی میزایل ازمویلی دی. د ایران د خبري اژانس مهر په حواله د نصر په نوم د منځني واټن ویشتونکي میزایل دا ازموینه په فارس خلیج کې د ایران د وروستیو پوځي تمرینونو په ترڅ کې شوې ده. په امریکا کې قدرت ته د ټرمپ تر رسیدو وروسته د ایران تر ټولو ستر پوځي تمرینونه ګڼل شوي دي. د ایران بل خبري اژانس تسنیم ویلي چې د دهلویه په نوم یو میزایل چې پر لیزر کار کوي په بریالیتوب ازمویل شوی دی. دواړه میزایل په ایران کې جوړ شوي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره واټن ویشتلی سي. رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنه بشري فعالان د کرملن په څومتري کې د سیاستوال بوریس نیمتسوف د قتل پر ځای جوړ شوي یادګاري څلي ته نږدې نیول شوي دي. د او وی ډي انفو په نوم ویبپاڼې چې په روسیه کې توقفونه څاري وایي چې پولیسو شپږتنه فعالان د جمعې پر ورځ پر بولشوی موسکوورسکي پله ونیول. د ویبپاڼې په حواله د ښاروالۍ کارکوونکو چې له پولیسو سره سیمې ته ورغلي وو هغه ګلان او شمې د بوریس نیمتسوف د قتل له ځایه لرې کړل چې خلکو ورته یشي. په مسکو کې لږ تر لږه یو نیم زر کسانو د نیمتسوف په یاد لاریون وکړ چې له 2016 میلادي کال راهیسې په روسیه کې دوهم ستر لاریون بلل کېږي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان تیفنن د بوریس نیمتسوف د قتل ځای ته ورغلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته خپل سفر پیل کړ. کرملن وویل چې ولسمشر پوتین به نن په تاجکستان او قزاقستان کې له ولسمشرانو امام علي رحمان او نور سلطان نظربایوف سره ګوري او په بشري چارو او د اقتصاد په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو به خبرې کوي. دی سبا د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف سره د خبرو لپاره بشکیک ته ځي. اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو بل کال تمدید کړي. اروپایي اتحادیه هم داراس پر بیلاروس د بیلاروس پر څلورو وګړو د ویزې بندیز پر ځای ساتلی او پانګې کنګل پاتې شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو یوازې د نقشې ویشتلو د سیالیو لپاره بیلاروس ته د ځانګړو ټوپکو لیږدول استثنا بلاله ده. اروپایي اتحادیه په 2010 میلادي کال کې د بیلاروس د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته پر اعتراض کوونکو د بندیزونو او توقفونو له امله پر څلورو کمپنیو او یو سلو څلور اویا وګړو چې د هغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا هم پکې و بندیزونه ولګول. خو په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر لوکاشینکا په ګډون یو سلو اویا وګړي او ټولې کمپنۍ د بندیزونو له لسته وویستل. او د امریکا د علومو او هنرونو اکاډمۍ تیره شپه د اوسکار جایزې ګټونکو اعلان کړ او د تر ټولو ښه فلم جایزه مون لایت فلم وګټله. دا فلم په امریکا کې د یو ځوانکي د سخت ژوند په اړه دی چې مورې په مخدره موادو اخته وي. د تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه د ایراني فلم جوړونکي اصغر فرهادي فلم فروشنده ته ورکړ شوه. د تر ټولو ښه لنډ مستند فلم جایزه الخوض البيداء ته ورکړ شوه چې په سوریه کې د جګړې په اړه جوړ شوی دی. او د اوسکار جایزې سشکال غوره اکټرانو کیسی افلک د مانچستر بای د سی او ایما سٹون د لا لا لند فلمونو لپاره وګټلې.
اند دی اوسکار گوز ټو د سیلزمن اسکار فرهادی.
د اوسکار د جایزې د ویش مراسم پرون په لاس انجلس کې ترسره شو. اوس د افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه زما همکار معلومات وړاندې کوي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سانتي ګریډ په کچه شوی دی. په کابل کې باسمان زی زی وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 2 وي. په هرات کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 2. په کندهار کې باسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 6. په غزنی کې باسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 0. په بامیانو کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفی 10. په مزار شریف کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 10 وي، ټیټه به 15 وي. په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به 13. په بدخشان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 6 وي، ټیټه به منفی 10. او په ګردیز کې به اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفی 1. ښه وخت.
خبرونه خبرونه ملاسه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. نن د دیالاسو پنځنویم کال د کابیا هوت میشتي نه همنیټه ده چې په افغانستان کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ ده. افغان حکومت د ځواکونو د سرشندونو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د قربانیانو کورنۍ او مالولینو ته 20 میلیون افغانۍ منظور کړي. افغان ولسمشر په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل
هغوی چې د افغانستان له امنیتي دفاعي قوتونو سره په جګړه بوخت دي څوک دي؟ آیا هغه کسان نه دي چې د پردیو میندو 15 کلنو ماشومانو ته انتحاري واسکټونه ورغوندي؟
په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسله حکومت غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای د دوی د قرباني سوي بچو حقوق ورکړي.
زما زوی شه چې پره کې ویني راته چکې دی راغله دبل می واده واده ته نه خلک راټول ګوډې باندې چې د دې تابوت راغې او نن راته حق پوک نه راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د احمد اشچی په قضیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال له اوو تورنو ساتونکو څخه تحقیقات دوام لري.
تلاش ما همی است که واقعیت یا محقایق اصلی و چگونگی قضیه هویدا و روشن شوه.
بلخه د افغانستان حزب اسلامي له انتقاد به مهم خبر کړی چې وایي افغان حکومت کابل ته دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. نور نړیوال راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګډ اونیس پروګرام نن خبريږي او ردوته بلنه درکوم. سمه شغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت امنیتی او دفاعي ځواکونو پر ملي ورځ د ځواکونو د سرشندونو په خاطر 250 دولتي مډالونه او د ځواکونو پاتې کورنیو او مالولینو ته 20 میلیون افغانۍ منظور کړي. افغان چارواکو د کب په نهمه نیټه چې د ځواکونو ملي ورځ په توګه نومول شوې د ځواکونو د ستاینې تر څنګ ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره پاملرنه ډېره شوې ده. جمهور رئیس غني د دوشنبه پر ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې د افغان ځواکونو پر جګړه چې د په خبره حق ده څوک دی پرې شک نه کوي او دی به پر باطل بریالي سي. یوسف خان زدرا نور تفصیل راکوي.
یو څه یو لاسو په فرق دی چې تاګ په ګوند دی وا د ترور کاندا کمانډان د ګرمن محمد طاهر د مډال افسر د بار چمتو دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې ځانګړي ورځ مخکفو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته 250 دولتي مډالونه تفویض او د ځواکونو پاتې شوی کورنۍ او مالولینو ته څه باندې 20 میلیون افغانۍ منظور کړي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ منځونډه ته پوینا کې وویل چې د ځواکونو تجهیز او د دوی کورنۍ ته پاملرنه ډېره شوې او ټینګار په دې دی چې په کارونو کې لاسوهنه ونه شي. هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به هرومرو پر باطل بریالي شي.
نن ورځ دا د افغانستان د مسلح قوتونو دی چې د حق په سنګر کې ولاړ دی او د افغانستان د خلکو او استقلال دفاع کوي. هیڅ شک و شبه نه وي چې موږ له حق نه دفاع کوو او حق همیشه بریالی کیږي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ملي ورځ یاد کب نهمه څه باندې یوه میاشت وړاندې د کابینې په غونډه کې تصویب شوه. له دې وړاندې په 1299 لمریز کال کې د وخت بادشاه امان الله خان په همدې ورځ د هیواد د دښمنانو پر وړاندې پاڅون اعلان کړی و. جمهور رئیس غني وایي د دې ورځې په پلمه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ نه یوازې د دولت وظیفه ده بلکې دیني عالمان، مدني ټولنې او رسنۍ هم باید خپل رول ادا کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر شاوخوا 3.5 لک کسانو ته رسیږي چې ډېره برخه د څه باندې 15 کلونو رئیس د بیلابیل وسلوالو ډلو پر وړاندې په جګړو بوخته ده. که څه هم د افغان ځواکونو پر مسلکي توپ سمبالک او روزنې وخت نا وخت انتقادونه کیږي خو د حکومت اجرایي رئیس وایي چې دا ورځ به هر څوک لا خپلو کارونو ته متوجه کړي.
این روز ما را متوجه هر کدام ما را
دا ورځ موږ هر یو که په هر ځای کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
امنیتي ما
د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو یوازې په روان مریض کال کې 4392 عملیات کړي دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکلسن هم په دې ورځ په خپل پیغام کې د افغان ځواکونو وړتیا ویستایل دي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبي وایي چې افغان ځواکونه دا وخت له ډیرو سختیو وتلي او په روان ژمي کې په ډیرو ستونزو کار کړی دی خو له دې ټولو سره د ملي شورا غړو روان وضعیت په کتو راتلونکی کال د افغان ځواکونو لپاره خطرناک کال بللی ویلي دي چې افغان حکومت باید سیمه ییزو ورپېښو ګواښونو ته جدي پاملرنه ولري.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې شو. په ننګرهار کې د قرباني سوي امنیتي سرتیرو ورسه له حکومت څخه غواړي چې د ملي ځواکونو د ملاتړ غونډو پر ځای دي د دوی د قرباني سوي اولادونو حقوق ورکړي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د کب یهود میاشتې نهمه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومول شوی او د هیواد په اکثر ولایتونو کې په همدې تړاو غونډې جوړیږي، خو په ننګرهار کې د یو شمېر قرباني شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي د دې غونډو پر ځای دې د قرباني شوو سرتیرو ورسې ته خپل حق ورکړي. دوی وایي د قربانیانو کورنیو ته د حکومت لخوا ټاکل شوی معاش په وخت نه ورکول کېږي او دا رنګه د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو نمرې ترې زورواکو لاندې کړي.
زه محمد سفیر ولد محمد ګلاب زوی د پچیراګام لوسوالۍ اوسېدونکی په خپله په نظمنامه کې لومړی تنمن ولګیدم په میدان شار کې او هغه ځنه موږ فرمونه ورڅ خلاص کړ په خپل په لګیدل هم په داسې حالاتو کې ځل لګیدل هم کاغه یو ځوان نه دی چې هغه داسې حالات کې ولګي کزه چې کم رقم لګیدل هم نو هغه د والی زوی کول لګیدو په ماغه سات وری مړ دی. خو چې کله ما هغه راوړو ماته په شروالې کې چې دی هغه راکړو اویز راکړو چې اویز مې راکړو اویز وس نیولې دی زورواکانو هغه ځینې ولې دی خازه وس دویم ول زر په زورواکو باندې ځان مړکم رازم ولایت تا ولایت ټول ورس په خپل غونډري آسی فضل غونډري ولایت تا وردا شروالیت وردا زه هغه د چما کلمې نه پلاس کړه خستنو تا ماته هغه وخت سوي چې لمړی ساتم نن ډوړې در تپنيست راوړه او چې نن زول لګیتم در بدر شم خزرانه جوړه شو نو وس چې زه تا ته درځم شوبه کې ایتای وادي عسكر نو ماته یو بیزتی راړي
زما زوی شې چې پرا کې ویني راته چکې دی راغل دبل می وادو واده ته نه خلک راټول ډوډۍ باندې چې د دې تابوت راغی او زه نن راته حق پوک نه راکوي نه ماشې بند شپږ میاشتې کېږي چې ما ته ماش نه دی راوړل شوی کنه دا میاشت دغه دې په غونډ پراتې دي زه د دې ملت ته څه شي خدمت وکړم زه خپله معیوب یم دغه په دغه دې ځای کې زما څخه دا زما مغزه وتلي دي دا خاوره زما نه ده دا د انګلیس ده دا د یهودو نسوارا ده زما هېڅ شی نشته زه یو امانتي سړی یم چې زه راوی یم چې زما وطن دی څه شي وطن مې دی هېڅ وطن زه نه لرم موږ څه وکړو دغه کونډ یتیمان څه شی وخوري زه خپله معیوب کار نه شم کولی په کال کې ماته شپېته زره روپۍ پنځه اویا فیصده زه معیوب یمه.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری هم وایي اکثره وخت د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او نمانځنو په نوم فرمایشي غونډې جوړیږي خو سرتیرو ته حق نه ورکول کیږي.
زموږ دا ژوندي سربازان چې دی چې په لیکو کې عملا د دښمنانو په مقابل کې شپه ورځ په جګړه کې ښکیل دي چې دوی په دې وپوهیږي چې ولاکه موږ ونه اوسو دولت زموږ غمخور دی حکومت زموږ غمخور دی او دوی زموږ د بچیانو د راتلونکي لپاره دوی په هغه اساسي او مهم ضرورتونه چې زموږ د کورنۍ دی چې هغه سرپناه څخه عبارت دی که موږ ونه اوسو حکومت تصمیم لري چې دا کار وکړي. مګر په تاسف سره زه فکر کوم چې دا هغه څه چې لازم دی او د خلکو توقع دی او د شهیدانو د ورثو توقع دی هغې ته خاصه پاملرنه او رسیدګي نه دی.
بلخوا د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثو ته حق نه دی رسیدلی. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي دغه کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د دوی حق د ترلاسه کېدو په خاطر به جدي ګام پورته کړي.
په اوسني حالات کې ولایت مقام تر هر څه لومړیتوب د شهیدو سرتیرو کورنۍ ته ورکوي چې دوی ته به نمرې په وای کې ورکوي. موږ هر اړخیزې هلې ځلې پیل کړې تر څو د شاوخوا کلونو د نمرو شته ستونزه حل کړو او هغه کورنۍ چې هغوی ورونه او د کورنۍ نور غړي د امنیتي قوو په لیکو کې شهیدان ورکړي هغوی ته د استوګنې په موخه نمرې په وای کې ورکړو.
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د قرباني شوو سرتیرو ورثه په داسې حال کې د خپل حق غوښتلو غږ پورته کوي چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د کب یهود د میاشتې نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواک د ملي ورځې په نوم نومولې ده او د لومړي ځل لپاره په ټولو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې جوړیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ واوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې مو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په اړه راپورونه واوریدل. اخوال شینډنډ ولسوالۍ څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې دوو انتحاري برید کوونکو تېره شپه د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا سوي ډلې د یوه قومندان پر کور حمله وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د هرات والي د ویاند له قوله لیکي چې وایي د ملا ننګیالي پر کور د برید پر مهال دوه برید کوونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال وژل سوي دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول د ډلې ویان مولوي عبدالمنان نیازي وایي چې د حمله د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې کړې ده. د دې راپور تفصیل احمد تکلوروي.
د هرات چارواکي وایي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو په دوام دوه انتحاري بریدکونکو په شینډان ولسوالۍ کې د خپل سیالې ډلې پر قرارګاه حمله کړې. د قرارګاه د هرات د والي د ویان جیلانی فرهاد په وینا له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مشر ملا محمد رسول ته د وفادار قومندان ملا ننګیالي اړونده ده. ښاغلی فرهاد وایي د دواړو خواوو ترمنځ وسلوالې نښتې نیم ساعت دوام وکړ چې په پای کې دوه بریدکونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال ووژل شول. تیره شپه دوه انتحاري برید کوونکي په شینډان ولسوالۍ کې د ملا ننګیالي قرارګاه ته ننوتل. د دواړو خواوو په نښته کې دوه برید کوونکي او د ملا ننګیالي درې وسلوال کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. ښاغلی فرهاد وایي افغان امنیتي ځواکونه د نښتې سیمې ته رسیدلي او وضعیت اوس هلته عادي شوی دی. په همدې حال کې د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وایي برید کوونکي انتحاریان نه بلکې د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د ډلې لخوا شینډان ته استول شوي ارتباطي کسان وو. مولوي نیازی ایران، روسیا او پاکستان د سیالې ډلې په ملاتړ تورن کړل. دوی نه انتحاریان وو او نه داسې کسان چې د انتحاري حملو وړتیا ولري. دوی خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي ځکه خلک نور نو پر دوی اعتماد نه کوي. دا زموږ پر مرکز د دوی وروستۍ برید وو. دوی د هلې ځلې د هغو پیسو لپاره کوي چې له ایران، پاکستان او روسیې څخه یې ترلاسه کوي. په دې اړه د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي. شینډان د هرات هغه ولسوالي ده چې د دې ولایت د نورو سیمو په پرتله وسلوال طالبان په کې زیات نفوذ لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو په لیکو کې ژور اختلافونه پیدا شول چې په ترڅ کې سیالو ډلو د شینډان ولسوالۍ په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نښتې هم وکړې. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې له دواړو خواوو لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. خبر د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په اړه ده. بلخوا د افغانستان حزب اسلامي وایي افغان حکومت کابل ته د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی. د حزب اسلامي یو ویان حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د دغه ګوند او حکومت ترمنځ د موافقې یوازې یوه ماده عملي شوې چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د حزب د مشر د نوم لری کېدل دي او بس. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د موافقتنامې د موادو پر پلي کولو کار روان دی او په دقت سره پر مخ ځي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
که څه هم حزب اسلامي ویلي و چې کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تګ نیټه د هود د میاشتې له شلمې څخه د مخه کره شوې، خو اوس دغه حزب وایي تر هغې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د شوې توافقنامې د موادو منلو ته ښه نیت ونه ښیي، حکمتیار به په کابل کې ونه لیدل شي. د دغه حزب یوه بیان حمید عزیزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم له استلو پرته د سولې د توافقنامې پر یوې مادې هم عمل نه دی کړی.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان به ما داده بودند،
کومې ژمنې چې حکومت موږ ته راکړې وي داسې ښکاري دي چې ژر عملي کیږي او حکمتیار سه به کابل ته راشي، خو له هغې نیټې څخه تر اوسه وینو چې یوه ژمنه هم عملي نه شوه. د همدې له امله حکمتیار صاحب منتظر دی چې افغان حکومت یو غبرګون وښیي او ثابته کړي چې د توافقنامې موادو ته ژمن دي.
ښاغلی عزیزی وویل باوري نه دی چې د توافقنامې ټولې مادې عملي کیږي، خو افغان حکومت باید د دې موادو د پلي کولو لپاره لږ تر لږه یو لومړني کارونه ترسره کړي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ لار هواره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافقنامه شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شوې او سمو د مخکې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار نوم وایستل شو. حزب اسلامي وایي د توافقنامې نور مواد چې د حزب اسلامي د زندانیانو خوشې کېدل، د دوی د کډوالو راستنېدل او کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره د امنیت نیول پکې شامل دي، افغان حکومت هیر کړی دی. هڅه هم وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د موافقتنامې د موادو په پلي کولو کار روان دی او په ډېر دقت سره پر مخ ځي.
یک کمیسیون بسیار با ترکیب عالی هماروزه مصروف
دو وویل په عالی ترکیب یو کمیسیون هر ورځ د موافقتنامې د موادو په پلي کولو بوخت دی سو دا مواد دواړو لورو ته قناعت بخون کوي. ځینې کارونه وخت نیسي لکه د بندیانو خوشی کیدل چې دا کار دقت غواړي، خو موږ د دې توافقنامې د موادو د پلي کولو په لاره کې کومه ستونزه او خنډ نه وینو. افغان کارپوه سردار خان زدران وایي چې افغان حکومت او حزب اسلامي باید د سولې د لاسلیک شوې تفاهم نامې ټول مواد په دقت سره پلي کړي سو د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره د سولې تفاهم نامو ته رامات شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
په لاس کې ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بلنه در کوم چې د ازادي راډیو سره پاتاسي یو بل موضوع ته ورزو د افغانستان لوی سرنوالي وای د احمد اشتی په قضیه کې د ولسمشر د لمړي مرستيال له وو تورونو ساتونکو څخه تحقیقات لا دوام لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي دغه قضیه په پوره غور او دقت سره وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې احمد اشتی وای تر هغه چې په خپل جنرال دوستم محکمې ته حاضر نشي د لپاره د قناعت وړ نه دي. نور حال د واصل وسل راپور کې
د افغانستان لوی سرنوالي وایي تحقیق یو پیچلی او مغلقه پروسه ده او دوی هڅه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستيال له وو ساتونکو څخه په پوره دقت او بې پرې ډول څېړنې وکړي او پاتې دوه نور کسان هم سرنوالۍ ته حاضر کړي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په قضیو کې د صورت تر څنګ دقت هم ډیر مهم دی او دوی هڅه کوي چې د حقایقو او شواهدو پر بنیاد قضیې وڅېړي او په اړه یې په دقیق ډول پریکړې وکړي.
تلاش معنی است که واقعیت یا حقایق اصلی
زموش کوشش هم داده چې د قضیه اصلي سرنوالي او حقایق روشانه شي. د لوی سرنوالي لخوا اجرات د قانون پرانا کې ګام په ګام په پوره دقت او جدیت سره پر مخ تللی او په ورستي مرحله کې د قضیه پلاوی د شواهد او مدارک پرانا کې پریکړه کوي
و اینا با د نظر داشتمی شواهد مدارک تصمیم اتخاذ.
خغل رسولی وای دوی د نورو قضیو په شان په دغه قضیه کې هم د عدالت ټینګښت او د قانون تطبیق تشمن دي او په دې برخه کې په پوره جدیت سره خپل چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلیو چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم وساتونکو لوی سرنوالۍ ته د تحقیق لپاره ورغلی خو د خغلی دوستم یو ویان عبدالله قرلوغ بیا دغه خبره ناسمه بللې وه. د خغلی قرلوغ د دغه څرګندونو په ځواب کې د لوی سرنوالۍ ویان ازادي راډیو ته ویل چې په قضیه کې اووه تنه تورن کسان تر څېړنو لاندې دي او دوه نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. بل پلو د افغانستان اجرایي ریاست هم لوی سرنوالۍ ته د دوستم د وو ساتونکو حاضرېدل یو ښه پرمختګ بللی و. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستيال له وو ساتونکو څخه د تحقیقاتو ستاینه کړې. د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی سره لدی چې لوی سرنوالۍ ته د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو حاضرېدل یو مثبت ګام ګڼي خو ټینګار کوي چې په خپله دوستم باید د تحقیق لپاره لوی سرنوالۍ ته حاضر کړی شي. خغلی شتی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل
چې ما اطلاع دارم نه اپ نفر از بادیګاردایشه
تر کومه چې موږ معلومات لرو وه تنه ساتونکو کې سرنوالۍ ته معرفي شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو زما په نظر په خپل دوستم چې د قضیه اصلي عامل دي باید محکمې ته حاضر شي او دنده هم باید وځندول شي. محکمې ته د ساتونکو حاضرېدل هم یو مثبت ګام دی خو تر هغه چې د دنده وځندول شي او محکمې ته حاضر نشي زما قناعت نشته لاس کولای
قناعت مرو حاصل نه کوم.
خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو شمیر کارپوهان به وایي چې د اساسي قانون د 98 ماده لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال او ساتونکي باید د وی ځنګړي محکمې لري محاکمه شي، خو دوی وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشن محکمې را منسکه کېدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د محاکمه کړي ممکن نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري تر اوسه د امریکا امنیتي چارواکو ته د اجازه نه ده ورکړې د هغو کډوالو ارزونه او څېړنه پیل کړي چې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې دیره دي. د او نور راپورونه وروسته لرو په دوهمه نیمایي کې به خبره سي. اوس به یو ځل بیا فرشته جلازی ته ورسو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن تایید کړ چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا عبدالسلام اخوند ته ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري ویلي چې عبدالسلام اخوند له نورو نهو وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د عبدالسلام اخوند وژل کېدل تایید کړی دی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه په دشتې ارچی ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه باید غیر سیاسي شي. د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ویلي سمندري ځواکونو په بریالیتوب یو نوی میزایل ازمویلی. دواړه میزایل چې ایران په وروستیو کې ازمویلی دي په ایران کې جوړ شوي، خو دا نه څرګنده چې څومره واټن وشتلی سي. رپورټونه وایي لشتل شپشتنه بشری فعالان د کرملین په څو متری کې د سیاستوال بوریس نیمتسوف د قتل پر ځای جوړ شوي یادګاري څلی ته نږدې نیول شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان تیف نن د بوریس نیمتسوف د قتل ځای ته ورغلی و. بوریس نیمتسوف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له عمده منتقدانو و، د 2015 میلادي کال د نومبر په 8مه په مسکو کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د منځنۍ اسیا دریو جمهوریتونو قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان ته سفر پیل کړ. هغه نن د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره ولیدل او په دغه کتنه کې وویل چې دواړو پر اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. اروپایي اتحادیه نن پریکړه وکړه چې پر بیلاروس د وسلو بندیز یو کال نور تمدید کړي. اروپایي اتحادیه هم درز د بیلاروس پر څلورو وګړو د ویزې بندیز پر ځای ساتلی او د هغوی پانګې کنګل اعلان کړي دي.
سپورتي خبرونه په سحر ګل مرزیز خبرو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې سره د 5 نړیوالو سیالیو اتله شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسول عزیز غروال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په خپل وروستۍ سیالۍ کې لومړی توپهنه پیل کړه او زیمبابوې لوبډلې ته 245 منډو هدف ټاکه، چې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 500 سیالۍ په 2 شوره بدله او د 245 ټاکلې هدف زیمبابوې ته 116 ټاکه. د زیمبابوې لوبډلې دغه ټاکلې هدف پوره نشو کړای او په 10 اورونو کې د 500 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځل چې افغانستان د یو روشپګو منډو په توپیر دغه سیالي وګټله. د موتای لس لوبډلې پر روانونه کې په کابل کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د موتای په لسم مونیس پړاو سیالیو کې د ځوانانو څلور او د پاخو مرلرونکو شپږ لوبډلې یو تر بل سره سیالي ترسره کوي. د دغو سیالیو هدف د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندنه ده. او د هسپانی د لا لیګا لیگ په سیالیو کې بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته مات ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې بارسلونا لوبډلې 2-1 پر وړاندې اتلتیکو او ریال مادرید لوبډلې 3-2 پر وړاندې ویاریال لوبډله لمخې لري کړه. دغه سیالۍ پرون شپه تر سره شوې دي. لملتیا مو مننه.
او سمورتو نړیوالو مطالبه ته د استرالیا یو چارواکي ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري تر اوسه د امریکا امنیتي چارواکو ته اجازه نه ده ورکړې د هغو کډوالو ارزونه او څېړنه پیل کړي چې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې دیره دي. په پام کې ودغه کډوال په امریکا کې میشت سي. نور تفصیل سلیم محمد صالح ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زړه نازړه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغې موافقې ته تمایل شولې چې له مخې یې څه باندې 1250 پناه غوښتونکي چې استرالیا ته یې داخلېدل رد سوي ومني. خو ښاغلی ټرمپ ویلي چې د دغو پناه غوښتونکو اسناد به په جدي ډول وڅېړل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله استرالیا له ناورو جمهوریت او پاپوا نیوګینی سره مالي مرسته کوي، څو هغه 2000 پناه غوښتونکي چې ډیره یې د ایران، افغانستان او سریلانکا دي په خپله خاوره کې ځای پر ځای کړي. د بشري حقونو ډلو د استرالیا لخوا پر دغو وضع کړیو شرایطو انتقاد کړی دی. د استرالیا د کډوالو او سرحدي خوندیتوب وزیر مایک پیزلو د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت چارواکو څرګنده کړې همدا چې د ټرمپ اداره اجازه ورکړي دوی به ژر تر ژره د هغو کډوالو بررسي او څېړنه پیل کړي چې استرالیا ته نږدې د آرام سمندر په ټاپوګانو کې ساتل کیږي. پیزلو ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دې برخه کې اقدام وسي. د استرالیا د مشرانو جرګې د کمیټې غړي سناتور نیک مکیم په دې اړه شک څرګند کړ. پیزلو وویل د بهرنیو چارو وزارت استرالیا ته څیرمه د آرام سمندر په جزایرو کې له پناه غوښتونکو پوښتنې ګروېژنې پیل کړي څو مستحق او واقعي کسان وکولی سي امریکا ته د داخلېدو چانس پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استرالیا سره دغه سوې موافقه ګونګه بللې او د هغې پر عملي کېدو یې شک څرګند کړی دی.
د امریکا د نوې ادارې استازی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د دغې ادارې د راتلونکي په اړه هغه وخت اندېښنې راوپارېدې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سو. له څه باندې 12 کلونو راهیسې دغه شورا تر انتقاد لاندې د ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې به د امریکا د نوې ادارې استازی د دوشنبه په ورځ په جنیو کې ګډون وکړي. لته باندې ولس کلونو راهیسې دغه شورا تر انتقاد لاندې راغلې ده. منتقدین وایي چې له بشري حقوقو سرغړونکو پر خپل جیوپولیټیک سیالانو د حملو په خاطر د ځینو قوانینو پر جوړولو ټینګار کړي او اصلي بشري ستونزې له پامه غورځولې دي. خو د 23 غړو دغه ادارې بریاوې هم لرلې دي. د باراک اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا په دغه شورا کې اته کاله غړي توپ درلود. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی ادارې استازو یو شمیر ستونزو ته لومړیتوب ورکاوه چې پکښې په شمالي کوریا، میانمار، سریلانکا او جنوبي سودان کې له بشري حقونو سرغړونو ته پام اړول شامل وو او په اوسنۍ ایجنډا کې به هم دغه ستونزو ته لومړیتوب ورکول کیږي. ټاکل سوی ده د دوشنبه په ورځ په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو رئیس انټونیو ګوتریس او د فلسطین ولسمشر محمود عباس وینا وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې شورا کې د اوباما د ادارې د استازي کیت هارپر د ځایناستي په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا راتلونکي دومره ښه نه ښکاري. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ کارکونکي جان فیشر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ټرمپ شعار چې وایي لومړی امریکا په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ هر اړخیزه ژمنتیا نه څرګندوي. ده وویل چې همداراز د ټرمپ لومړیو اقداماتو ته په کتو د دې شورا د احتمالي مشرۍ لپاره د امریکا د ظرفیت په اړه د پام وړ اندېښنې سته. فیشر فرانسې خبري اژانس ته ویلي کله چې اداره یو فرمان جاری کوي چې د اوو مسلمان اکثریت هیوادونو پر اتباعو امریکا ته پر سفر بندیز لګوي، د امریکا اخلاقي اعتبار او د ملګرو ملتونو په نوښتونو کې د امریکا د ګډون وړتیا ته زیان رسوي. تیره اونۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه هغه وخت بحث راپورته سو چې سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانسونو کې د لویو امریکایي او نړیوالو خبري رسنیو پر ګډون بندیز ولګاوه او ټرمپ رسنۍ د خلکو دښمنی وبللې. لدې اقدام سره لاس انجلس ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې خبرداري ورکړ چې ټرمپ د اندېښنې وړ استبدادي څرګندونې کوي او هغو ادارو ته سزا ورکوي چې پر دې انتقادي مقالې خپرې کړې وي. تر دې شورا مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسون کار کاوه، خو د ملګرو ملتونو پخواني عمومي منشي فکر کاوه دا کمیسون ګټور نه دی او له منځه یې یووړ. په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا جوړه سوه. د بهرنیو اړیکو شورا په نوم تحقیقاتي ادارې یا سی اف آر د راپور لمخې د بوش ادارې د دغه شورا د مشري لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. د سی اف آر راپور وایي چې په لومړیو کلونو کې داسې هیوادونو لکه الجزایر، پاکستان او سعودي عربستان د دې شورا کنټرول لاره، خو په 2009 کال کې د اوباما ادارې په دې شورا کې څوکۍ ترلاسه کړه او وضعیت تغیر وکړ.
او د دې خبرونه ورسته بهرنی مطلب دا چې عراقي ځواکونه په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې غوړي هغه پل ورغوي چې د شار لوېدي څرخ له ختیځ سره نښلوي. عراقي چارواکي تاییدوي چې د موصل په جګړه کې د دوی پرمختګ تر دې دمه ډېر ټکنی او تلفات زیاتې. احمد تکل تفصیل راکوي.
عراقي ځواکونه چې د امریکا د پوز په ملاتړ د موصل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د دجلې سیند له پاسه د هغه پله د رغونې هڅه کوي چې د ښار دا برخه له ختیځ لوري سره نښلوي. د عراق د چټک غبرګون د ځواک یو چارواکي ډګروال فلاح الوبدان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل نن سهار دوی پر دجلې سیند له 15 الوزول شویو پلونو څخه د یو خواته چې له کاره لوېدلای دی حرکت وکړ. الوبدان په دې سیمه کې چې د پواینا ډیر زیات ماینونه پکې خودل شوې دي د عملیات خورا مهم وبلل او ویل چې یوازې پرون د داعش ډلې څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. د عراق پوځي چارواکي د موصل په ختیځ کې د روانو پوځي عملیاتو د بریا لپاره د دجلې سیند د ختیځ او لویدیځ ترمنځ اړیکه مهمه ګڼي. عراقي ځواکونو چې شیعه وسلوال او کورت پېشمرګه سرتیری لویه برخه جوړوي د فبروري په 19 نیټه د موصل په لویدیځ کې د داعش پر ضد عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. په اکتوبر میاشت کې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د موصل ختیځه برخه تصفیه شوه. خو د کارپوهانو په نظر د موصل د لویدیځ برخې نیول لدې کابل چې نری کوڅې لري او شاوخوا ونیم لکه ملکی وګړي په کیاستو غندي خایستونزمن کاروي. پوځي کارپوهان وایي په دې سیمه کې به چې د اټکلونو لمخې د داعش ډلې 2000 وسلوال پکې دي جګړه خورا درنې او سختې وي. عراقي پوځي چارواکي تاییدوي چې په جګړه کې د دوی پرمختګ تر دې ډمه ټکنۍ او تلفات زیات دي. دوی کڅه هم د تلفات او ارقام نه دي ورکړي خو عیني شاهدان وایي په ځینو سیمو کې مړي پر سړکونو پراته دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون د جبهه په لومړی کرخه کې د فعالو کلینیکونو د مسولانو له قوله راپور ورکړ چې وایي په ډیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه دیرش دولتي سرتیري او له 200 زیات ملکیان وژل شوي. په داسې حال کې چې د موصل په لویدیځ کې عملیات روان دي عراقي چارواکي او د نړۍ لرغون پوهان په پاریس کې راټول شوي څو د دې ښار د لرغونو سیمو او آثارو د خوندي ساتلو پر پلانونو خبرې وکړي. د موصل ښار د لرغونو آثارو ډیره برخه داعش ډلې په بمونو والوزول خو لرغون پوهان غواړي پوښي چې د موصل پر اصلي موزیم څه تیریږي. د عراق دوهم لوی موزیم په موصل کې دی. دا موزیم په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال لوټ شو خو په 2014 کال کې بیا پرانیستو ته چمتو شوی و چې داعش ډلې پر ښار ولکه ټینګه کړه.
دوستانو تاسو زموږ خلاصه د رادیو او یو مخ کې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل خبر لرو درته. هغه د افغان حکومت هڅه کوي چې تراتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړل سوي لارې د ناروغانو پر مخ خلاصې سي. دغه راز د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي داسې هڅې روانې دي چې تراتلونکو څو ورځو تړل سوي لارې په بشپړ توګه خلاصې سي. د البته یو مهم خبر دی د افغانانو لپاره. د خبر نور جزئیات په تراتلونکو خبرونه کې وایي اوسبم دوونیس پروګرامونه لمړی د انصاف پلاټ کې او ورپسې د ملګر ملتونو وجهي صندوق د مشوان لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ساده رادیو ګټ اونیس پروګرام وري.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشبلو یا غې پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پتي ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریډونکو سلام. زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ولایت د میر بچکوټ ولسوالۍ د یو کلی د یو وسیدونکو عیسی محمد ستونزه راخسته. د هوی د دې سیمه د کابو سلور سو کورونو څخه په لکونو افغانۍ ټوله شوی چې برېښنا به کورونو ته ورسیږي. خو کابو یو نیم کال کېږي چې نه د پیسو درک لګي او نه د برېښنا. او دا به هم واورې چې د کابل د برېښنا ریاست په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
تا د کوم ځای نه تلیفون کړی؟
د میر بچکوټ ولسوالۍ نه.
نوم دې څه دی؟
نوم یې سم حماد.
ستاسو مشکل څه دی؟
مشکل لمنګه دا د ورور چې مونږ درې کال کېږي چې هم د امبسګي پیسې راغون کړي رې برښنا ته ورکړي چې مونږ ته بار راځي او دا تقریبا 25 لک د مونږ د خپل په امبسګي کې وو او درې لک د خلکو نه د کلی نه راغون کړي دا چې تاسو ته بار راځي او د دریم کال دا چې بار نه راغلی ورور پای راغلی دا پراته د بعد نور بار نن راځي او سبا راځي کله کله یاتان راځي نور څه درک نهسته
دا کسان چې تاسو نه پیسې غونډې کړي دا دولتي کسانو کنه د کلی خلکو
دا د کلی مشر راغون کله پیسې ورول لاله دغه تبرښنا ته
دغه ملک دی یا مشر د کلی دی دا اوس موجود دی سوای
موجود وای نن راځي او سبا راځي برق نور څه کوم دغه خبره نه درې کال او درې کال
د برق مستنې ودرولي لک زره کار خو کړه کنه دی کړه بیخي
یار 15 شپږ دانې درول د نور پمزه کې پراته دا
څومره وخت کیږي چې دا کار ولاړ دی
تقریبا درې کال کېږي په درې کال کې یا بشپاک میاش بعد دو یار راځي یا په 15 میاش بعد ډیر تزي
په دغه سیمه کې څومره کلی دي څومره خلک به وسیږي
یار تقریبا د مونږ چې د خپل کلی درته یاد و نور کلی نه یاد و چې مونږ کلی شیخانه به قابق نومیږي مونږ تقریبا 3.5 کور را دي کلی کې
تاسو خپل خو مراجعه نه د کړې برښنا شرکت ته چې دغه سیمه مونږ نه پیسې اغستی او ادار سره شوي څه اقدام هم نه دی کړی
مشان وردی نه پیګم چې دوی تاسو جوابونه وایي خو دوی وایي چې دوی مشان به تکلیف راځي دا هم دا خبره کوي چې اړای کې را سره بیا وعده کړی چې اړای کې بیا راځي نو زه ګومان نه کوم چې بیا راځي
خسته شي اوس غوښتنه څه ده
د مونږ غوښتنه دا ده چې د مونږ پیسې بیرته راکړي یا مونږ ته بار کړي
اسلام احمد خان استا مشکل به مترکو د برښنا شرکت سره به مترکو
تشکر تاسو د رادیو نه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل برېښنا ل رئیس خاغلی محب الرحمن محمد سره شریک کړه جناب محمد صاحب د میر بچکوټ ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړي نوم یې د عیسی محمد دا وایي چې تقریبا یو کال یو نیم کال کیږي چې زمونږ د کلی نه د برېښنا لپاره پیسې راټولې شوې دغه پیسې مو سره کې دی او برېښنا ته منتظر وباسو دغه پروسه څنګه د ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو
مونږ همیشه د پاره د خلکو ته ویلي دي چې د برېښنا توزیع د برېښنا د پاره انکشافي او توسیوي کارونه د کابل برېښنا وظیفه ده نه دا دی چې دا هغې کلي او کور د ملکانو وظیفه مګر بیا هم زموږ خلک په ډېر سادګۍ سره چې یو څوک ورته مخکې ودرېږي او په جومات کې ورته غږ وکړي چې پیسې راټولې کړي زه درته برق راولم بدویم دستي جیب ته لاس کړي زما هیله مندي دا ده چې په راتلونکي کې په هېڅ ولسوالۍ کې باید داسې ونه شي موږ هېڅ په جریان کې نه یو چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي څه د پارې ورکړي دي دوی کولی شي چې د کابل برېښنا ریاست ته خاصتا زما دفتر ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دی خپله ستونزه ما سره شریکې کړي ما ته یې وویي چې دوی چا ته پیسې ورکړي دي او کارونه یې تر کوم ځای پورې رسېدلي
دا وایي لاین هم یو اندازه تیر شوی او تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه کار په ټپه ولاړ دی
ما ته دلته یو شک پیدا شو اول به دوی د خپل د پیسو مسله روښانه کړي چې زموږ پرسونل ته ورکړي خپل وکیل ته ورکړي ملک ته ورکړي دا خبره باید روښانه کړي خو دا دویمه خبره تاسو وکړه چې پای ورته راغلي لېنونه سره ویلي دا حتما زموږ د هغه نیمه کاره پروژو د جملې نه څه دی چې زموږ یو سلو درې نوي نیمه کاره پروژې لرو د کابل په اطراف او داخل د کابل کې چې دا غیر د پاره په 1940 نوي کال کې په 15 نوي کال کې او 16 نوي کال کې زموږ ته په تلاش هم دا چې جنس ورته تهیه کړو او د دوی د نیمه کارونه باید سخته ورسو د شپږ میاشتو نه په دې خوا موږ هغه پروژې اول په نخه کړې چې کاري اولویت یې درلود معنا دا چې فیصدي د کار د هر چا چې زیات او هغه په اول قدم کې او چې همداسې په فیصدي سره ښکته یعنی ډېر کار چې د چا شوی او هغه ونیول چې دغې جملې څخه زما خیال د دریو پروژې موږ د یو سل او 8 میلیونه افغانیو د بودیجې په لرلو سره دا موږ ترتیب کړی چې دولي موږ خپل عمومي ریاست ته لیږلی دی او د تدارکاتو شوبې ته رسېدلی دی او هغوی غواړي وایخلي تهیه د جنس څخه زموږ په واک او اختیار کې نه ده زموږ عمومي د برېښنا ریاست زموږ د پاره جنس تهیه کوي او کار کولی به موږ باندې دي په ساحه کې عملا
محمد صاحب د جنس پوره کول چې ستاسو وظیفه نه ده نو د چا وظیفه ده او کله به دغه اجناسو کمبود پوره شي
تهیه کول د جنس زموږ وظیفه نه ده او موږ نه تهیه کوو دا د برېښنا د عمومي ریاست وظیفه ده هر زمان چې موږ ته جنس راورسید ان شاء الله موږ کاروان شروع کوو
جناب رئیس مخکې تاسو پښتنه وکړه چې ما ته یو تشویش پیدا شو چې دا پیسې چا غستی ملک غستی او که مشر غستی دوی په ټلیفون کې موږ ته ویل چې دا پیسې یو نماینده هغه غستی
تاسو کولای شئ ورته چې هغه خپل نماینده ونیسئ او خپل پیسې ورنواخلئ او دا نو هغه انکه چې تاسو ته برخ درکړي په بعضې وختونو کې بعضې ځایونو کې کلو پراختیا وزارت په هغه مشورتي پروژو کې چې دی په کلو کې د خلکو سره په مشوره باندې پروژې پلي کوي، هغه خلک اولویت ورکوي برق رسونې ته، هغه هم موږ ورته جدول تهیه کوو، ورته وایو چې زموږ دغه 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 شیان په کار دي، موږ نغدې پیسې ونه نه اخلو، بلکې هغوی په خپل هغه جنس بلته راوړي او موږ ورته برق رسونې کوو چې د دې بېلګې موږ سره د کابل په اطرافو کې شته چې بعضې خلکو د انکشاف د هغه پیسې خپله د برق په رسونه کې مصرف کړي.
جناب رئیس صاحب، میربچکوټ خو داسې یو ولسوالۍ ده چې د کابل ښار نه لرې هم نه ده، دغه ولسوالۍ ته د برېښنا د رسولو دغه پروسه څنګه ده؟
درې څلور کاله پخوا په شاشید کې موږ برق نه لرو، په کارتانیاو کې نه لرو، په کوتالي خیرخانه کې نه لرو. خوشبختانه برق نن سبا عین تر فرضي ولسوالۍ پورې رسېدلی چې په قرهباغ ولسوالۍ کې هم. خو یو خبره کول غواړم، هغه داری چې لن د کابل برېښنا ریاست فزیکي او مالي توان به دومره نه وي چې یو دم دې د کابل په چارلګانه ټولو ولسوالیو کې د شروع کړي او په ظرف د دوه درې میاشتې یا تر یو کاله پورې د ټولو ولسوالیو ته برق ورسوي. په مالي برخه کې هم موږ نشو کولای چې د ټول کابل اطرافو او ولسوالیو کې د ټولو دپاره یو دم جنس واخلو او یو دم انتقال کړو، او بیا کاري او فزیکي قوت بیا کمه ده چې د دې هغه انسټالیشن صورت ونیسي. زموږ د برق رسونې سیستم چې دی یو دایروي شکل لري، خاصتا اول برق اخلي او بیا همدغسې په امتداد باندې ګډ چاپیره خطونه ایستل کیږي، او همدغسې رښتیا هم دا پروسه په کابل کې تعقیب شوې چې تر نن وخته پورې ادامه لري. میربچکوټ هم زموږ د کابل ولایت د ولسوالیو څخه یو ولسوالي ده، موږ مسامام یو، متحد یو چې دوی ته برق رسانی وکړو.
دغه امیدواري به ډېره موده ونیسي او که نه وعده ورکولی شي چې په څومره وخت کې به دا برېښنا ورسیږي دغه ولسوالۍ ته؟
موږ ټولې پروژې چې دی تدارکات ملي ته ځي، او کله چې اپروف شوي او هغې ځنه ومنل شوي او جنس موږ ته راورسېده، موږ مسلمان یو، متحد یو چې هغه جنس انسټال او خلکو ته برق ورسوي.
محترم مومن صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه مرسته به ورسره وکړی او دی کله کولی شي چې ستاسې دفتر ته درشي؟
هر وخت کې راتلی شي، اته بجو نه تر پنځو حتی تر شپږو پورې زه دلته همېشه، ماته خلک راځي خپل کارونه مخته بیایي، سبا راتلی شي، بل سبا راتلی شي، دا دروازه د دوی په مخلاص.
د انصاف پلټکه
داود آزادۍ رادیو د دې ونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، یو ځل بیا مو د هر ماشوم لپاره خبرونه ترله ازادي رادیو څخه ارکلای کوو. نن له موږ سره په خبرونه کې د خوانې او روزنې د وزارت د اساسي او ثانوي زده کړو رئیسه تورپیکی مومنده نوموړی د نجونو په میاشتنۍ ناروغي باندې خبرې کوي،
خصوصا هغه نجونې چې د ابتدایي دورې نسنۍ دولتي ځي په ښوونځیو کې، او هغه ته خاص ځینې ښځینه مشکلات پیدا کیږي، او هغه له یو ماشوم نجلۍ نه یوې ښځې په توګه باندې یعنې میاشتنۍ عادت ورته پیدا کیږي. ډېر زیات نجونه په دې دوره کې مکتب پرېږدي، کله چې نجونه مکتب پرېږدي طبعاً د دې شمېره زیاتېږي، شاګردان چې بیرون له مکتبه دي یعنې اوت آف سکول شاګردان ډېر زیاتېږي.
لامل کې دوی مکتب
یعنی یو لامل دا دی تقریبا 15% یا زیاتر د هغه نجونه د دې لامل چې اسانتیاوې په مکتبو کې نه لري، په ښوونځیو کې نه لري، دوی د تعلیم پرېږدي. او بله یو لوی دغه دا دی چې کورنیو سره دا انګیزه پیدا کوي چې اوس غټه ښځه شوي مثلا، د دې په ځای چې دا تشویق شي دا د یو ماشومتوب د دورې نه یو د لویوالي دورې ته یعنی یو د زیری ورته یو د خوشحالۍ احساس وکړي چې دا د دې د صحتمندۍ د دې د راتلونکي د امیدوارۍ یو نښاني ده، او په دې کې ښکاره شوه باید مون مور پلار وویاړي او دا نجلۍ تشویقي. هم متاسفه تاسو ګورئ چې ډېره زیاته هغه ځپل کیږي، هغه ته مثلا هغه د شرم ګڼي، او دا په هغه اول ځل باندې چې دا مثلا مرضي ته پیښیږي، دا ډېره هیجاني او ډېره مثلا بیخي حتی تکلیف ورته پیدا کیږي، ډېره شاکیږي چې دا څه حالت دی، چون هېڅ د دې په هکله معلومات نه لري.
په ښوونځي کې استادان او په تېره بیا د ښوونځي مدیره څه کوي؟ له دوی سره کومه مرسته کولی شي؟ اوسره کړې ده
او طبعا دا هم یعنی اوس په دې کار روان دی چې باید دا مدیرې د وظایفو په لایحه کې د ځای په ځای شي، خصوصا د خزینه ښوونځیو کې، ځکه زیاتره د شپږم صرف نه پورته نجونه جدا درس لولي دي، الکانه نه کنه تر ابتدایي دورې پورې خو شریک دي، بیا پس خاص نجونو لیسې دي چې مشخص تل نجونو درس لولي. نو په دې لسو کې باید سل په سل کې مدیران د اګي باید کې معلمین ترن چې په دې رابطه چې د نجونو سره مخکې نه مشورې وکړي، هغه ته نیک او ښه مشورې ورکړي، خصوصا د دې پرابلم پکله چې د ترازی ګور موږ چولې دي، موږ پرابلم وي، یالدا دا پرابلم نه دی، نه دا یو مریضي ده، دا یو طبيعي حالت دی، اما چې محیط دې تاثیر خصوصا د کلچر او فرهنګ د تاثیر لاندې راوستي چې به دا بيخي یو مشکل پرابلم جوړ شوی، او ټول نجونه دې تفکر کوي، او همیشه مثلا د دې پکله تصورات لري چې دا به څنګه یو تشويش ټول ته، نو د دې د تشويش په حال باندې باید دغه پوهنه او دغه اګي ټول ته ورکړل شي چې دا یو نورمال پروسه ده، دا یو ښه پایلې لري، که یو لک مثلا په دې مرحله کې هغه مزنه تغیرات دغه په وجود کې راځي، مثلا ګیره راځي، بلې راځي، نور مسائل لري عین شي، اما څونه ګوره د خوشاله او دغه ګرځیاته او کورنۍ جشن نسی او مبارکي ورکوي، او بل ته چاغه د زوی د ځوان شو جنې د ځوان دی، اما متاسفانه عین اله چې په جلی راځي ټولې پټي ټولې، او بل ته د موضوع سره روخانه کوي، هغه جلی خپل شرمېږي په دې ورځو کې، ته ګوره بیا برخلاف چې جلی بیچاره کې شاید بعضی دردونه احساس کا، بعضی مشکلات رواني عصبانی حالت پرځي، لګ نور نه او سلای کمیږي، اما هغه ډیره غذا تر المرته یو ضرورت لري، او باید نورمال هغه خپل انرژي واخلي.
تاسو په نظر مثلا په خوانځیو کې څه ډول سانتیاوي په دغه وخت کې جنې ته باید مساعدي سي؟
یعنی تر اوسه دې موضوع ته دومره ډیره چې مهمه ده، او دومره ډیره چې دغه لري په دې نظر ته نو کتل شي، یعنی همیشه دا شرم ګرنه کېدل او چا پټول، خصوصا په هغه خوانځیو کې چې استادان نارینه دي، مثلا هیڅ وخت په دې موضوع نه ورته تماس ونیسي، او زیاتره غواړي چې ځان ته وباسي دې مسلې نه، تک شاګرد یو سوال مولري شاید یو نارینه استاد ځل نوي جواب ورکړي، حتی بعضی مضمون دي مثلا بیولوژي مضمون او دا مضمون دي، حتی هغه صفې چې د درس لسل کېږي هغه استبلر کېږي، سنجاق کېږي چې دا صفې مل ولې د لسل ور نه دي، باید په هغه زیات غور وشي، په هغه کې د شاګردانو ستونزې حل شي، دا د هیواد په کچه ستونزه ده، دغه زده کوونکي چې نن د تعلیم نه پاتې کېږي سبب په ټولنه کې د دې مشارکت کمیږي، د هیواد په کچه د اقتصاد او دغه د وروسته پاتې لامل ګرځي، نو دې په خاطر باید دې ته ډېره توجه وشي، په وزارت هم هڅه وندم دا دی چې په دا موضوع په دې حالت پرې نه دي، په دې اکله ورکشاپونه دایر کې، په دې اکله نجونه ته نیکی مشورې ورکي، اتاقونه ورته جوړ کړي، مثلا چې د هغه خپل علایده اتاق اوسي چې هغه خپل مشکلات پکې حل کړي، د دې کې استراحت ته ضرورت لري، که مثلا مشورې ته د سنفیانو لخوا یا د استادانو لخوا که دا کور کې د موضوع نر برملا کوي، نه روښانه کوي او شرمېږي، نو خپل همزولو سره د یو مشورې په توګه او د رحمت په توګه کولی شي چې دا موضوع یاد شي، په دې جرباس وشي، او دې ته آګاهي ورکړي چې دې څنګه د خپل میاشتنی عادت یا پرې دوره کې چې ښوونځي ته ځان خپل صحت وساتي، افضل صحه وساتي، خپل روغتیا خپل پاکوالی وساتي، تر څو چې هم دوی راحت وي، یعنی په آرامه او مسؤول حالت، ځکه خپله د تشویش دی، دا همیشه فکر کوي درس ته متوجه نه دی، متوجه چې څنګه وکم یا چیرته لاړ شم، یا څه ناوخت دی، یا څه مشکلات لري، یا څوک راته پیغور رانه کوي، کوم ځای مثلا ناپاک نه شي، همیشه د تشویش کوي، چورته چې چیرته لاړ شم، یو ځای مناسب نه چې دا مثلا خپل دغه تبدیل کړي، یا امکانات ولري چې اوبه ولري او سفارت وکړي په ځان پاکوالی په خاطر، نو د دې په خاطر باندې د ته ډېره توجه باید وشي، او وسم شوی دا روانه ده، دا پروسه چې دې ته د امکانات مساعد کړي، او د دې د مکتب د پریخودونه جلوګیری وشي، ځکه دا یو لوی عمل دی.
تاسو څه فکر کوئ سره لیست چې ورکشاپ هم دایر ک خونکو ته څومره به تاثیر وکړي په کورنۍ او په انجونو باندې، او یو څه به د رواني فشار نه دوی راووزي؟
طبعا که یو موضوع هیڅ جرباس په ونی شي، یو موضوع یعنی مابین ترانه شي، هم د په خپل حالت پات شي، خو هغه نه څوک توجه نه کوي، اوس دغه چې دا موضوع ټول په حضور کې وسه، یعنی ورکشاپ په دایر شو، مثلا د پوهنې وزارت چارواکو ټولو دا تشویق راغل، لوي کتل مثلا موین صاحبان او خپل وزیر صاحب او نور استادان د دې نه استقبال وکړو، او استادان ته د جرأت ورکړو چې تاسو په جرأت کولای شئ په دې موضوع جرباس وکړئ، دا موضوع لاړ شئ، همداسې چې مسلمانان موږ به شکه هر حکم چې خدای پاک منو او په شریعت کې راغلی یو هغه ته احترام کړو، هغه ته په ځان قبولو، دا هم یو طبیعت دی، دا هم یو د اسلام د دین یو د فرایض څخه دی چې راغلی، یو نه دا حالت په انسان راځي، څنګه موږ هر شی منو، مثلا روژه په دې وخت کې نیول کې، یو مونځ نیول کې، دا د څه تعبیر نشي چې مثلا د جلی مونځ نه کوي، دا مشکل لري، دا ناپاکه یو دې سره بناسته ولا رکنه، حتی د څه یو د رسم رواج مشته په ولایت کې چې په دغه دوره کې هغه نجونه بیچارهګان بیخي هغه د خپل حقوق نه محرومي، مثلا دوی سره څوک نه کینی یا سره خبرې نه کوي، حتی چیرته نه وړي، یعنی دا په دې حالت کې دا چې دا ناپاکه ده، او د څه یو تعبیر کوي چې دا یعنی لکه یو ګناه چې کړي، بعد دغه ورته ور نه کوي، ځکه دا یو نارو پروسه ده، باید دې ته خپل ضرورت او خپل اړتیاوې په دې وخت کې پوره شي، او دا ورته باید خیر ولری
تاسو په اخر کې ډیر لاند په ډیره خبرې وکي چې چیرې دغه ستونزيال نسی په دغه وخت کې جنکې ته پام ونیسي څومره په دې بد تاثیر وکړي څومره په رواني فشار لاندې دوی رلوې سينوري
د خزینه خون کې نه لري چې د مشوره ورکي وایي ته د سه معلمین ترنچ چې ورسره مشوره ورکي ورته وایي چې دا کوم نورماله پروسه ده ته لګاګي ورکي د خپل غ دورې وخت یاداشت ونیسي یو سمودګي ورته ولري یو طریقه د استعمال او استفادې وسایل او مواد ورته زده کړی مثلا ډیر ایجنې نشي ډیر مشکل ځان ته فکرونه کې دا یو عادي پروسه وګڼي تحصیل لاندې را نشي مثلا زیاتره او کورنۍ ته مایندو ته باید د اولاد هر نیک مشوره ورکړي د اکلم باید نجونو ته غي ورکي وسره وګوري نو کو شوراګان د طریقې کول شي چې موږ ځنې مایندې هم راوغورو هغه ته هم وایو چې نجونو ته په دې اکل روخاني وچوي او دایته لګ یو څه مسائل مخکې نه ورته وایي چې د دې بیا په هغه دوره کې یو څه آمادګي ولري یو بل عمل درې چې د تعلیم نه کوي په کور کې نه بیا د کم عمر ودونه هم لاته داده مثلا بیا د مور پلار وایي چې استاد تعلیم نه کوي کور کې استه یا مکتب ته خو اول نه پری چلاړي بیا چې نه پری ځان اوس واده کوي چې د نجونو په دې سن کې باید واده شي دا یعنی د دایو منشر څو نورو مشکلاتو د نجونو ته مخکې راځي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.